پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیقه یار را سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان په کابینه کې له بدلونه خبره وو او داسې ښکاري چې د افغانستان په برخه کې د هند په بهرنۍ تګلاره کې تغییر راغلی. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د کندهار امنیه قمندان هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومینه کې په پرونۍ موټر بم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. راپورونه وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له خپلو دندو ګوښه شوي دي او امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس او مسؤول مدیر جولیان اسانج پر ضد د جنایي جرمونو نوې دعوه درج کړې. بشپړ خبرونه. د کندهار امنیه قمندان هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینو مینه کې په پرونۍ موټر بم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. تېره شپه ناوخته په عینو مینه کې په یو موټر بم چاودنه کې لس کسان ټپیان شول چې د چارواکو په وینا شپږ ماشومان او څلور پکې ښځې وې. د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې حملې هدف معلوم نه دی، خو هلته د بلوڅانو شتون یوه بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. تادین خان وای چاودنه د کندهار د ملي امنیت د پخوانی ښاري مدیر ظاهرشاه د کور مخې ته شوې او ښایي نوموړی به د دې حملې هدف و. یوه حکومتي سرچینه وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له خپلو دندو ګوښه شوي دي. سرچینه چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د محمد ګل خلمی پر ځای ډاکټر شران ټاکل شوي. د سرچینې په وینا نوي وزیران به د باور د رایې د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د دو وزیرانو د لرې کېدو د علت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم پرون په یوه خبر پانه کې وویل چې ښاغلی عبدالله او د ولسمشرۍ نور کاندیدان د ولسمشر اشرف غنی لخوا د جګپورو چارواکو له بدلون سره مخالف دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د فهرست له خپرېدو وروسته باید په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیتونه محدود شوي وای. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزمکلا ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه پوسته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پلخمان تپې د مهمې پوستې د سقوط خبر تایید کړ، خو نور جزئیات یې ورنکړل. د سیمې یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه ناوخته پر دې پوستې حمله وکړه او له لنډې جګړې وروسته یې ونیوله. د سرچینې په وینا په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو دقیق شمیر یې معلوم نه دی، مګر د سرپل والي عبدالقادر د دې موضوع په اړه بېخبري وښوده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د واشنګټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې دی او نن به له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره وګوري. محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته له رسیدو سره سم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ظریف وویل سیمه اوس مهال په یو حساس حالت کې ده او خورا زیات خطرناک اقدامات پکې کیږي، نو ځکه له ګاونډیانو سره سلام مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې مخکې ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي، خو فشار ته به هیڅ کله تسلیم نشي.
اگر دشمنان ما بفهمند یأس در دل ما راه نداره،
که زموږ دښمنان پوه شي چې موږ مایوسه کیږو نه، که مو پر خاوره بمباری وشي، که مو ماشومان شهیدان شي، که مو عزیزان سرونه ورکړي او اسیران شي، بیا به هم موږ د خپل هیواد له خپلواکۍ او عزت څخه لاس ونخلو. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې ښاغلي روحاني دا څرګندونې پرون پنجشنبه د غبرګولي په دوهمه نیټه د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلیه وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په بیا کتنه کې بشپړه همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ترامپ دا فرمان پرون ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د بې اهمیته کولو لپاره د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کیږي. د مولر وروستی راپور چې تیره میاشت خپور شو د استخباراتي څیړنو هغه نتیجه تاییدوي چې روسیې د 2014 کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې. راپور په دې اړه هم اسناد وړاندې کړي چې ولسمشر ترامپ او ټیم یې د مولر د تحقیقاتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. او وروستی خبر، امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس او مسؤول مدیر جولیان اسانج پر ضد د جنایي جرایمو نوې دعوه درج کړې. پر اسانج تور لګول شوی چې د زرګونه پټو اسنادو په خپرولو سره متحدو ایالاتو ته سخت زیان اړولی. د 1300 تورونو لرونکې دا قضیه چې جزئیات پرون خپره شول د جاسوسۍ ضد قانون پر اساس جوړه شوې ده. په دعوا کې اسانج تورن شوی چې د امریکا د پوځي استخباراتو یوې پخوانۍ څیړونکې ته یې لارښوونه کړې چې دغه اسناد افشا کړي. پر ویکیلیکس ویبپاڼه د دې اسنادو خپرېدل د امریکا په تاریخ کې د محرمو اسنادو د خپرېدو تر ټولو لوی مورد دی. اسانج وروسته له دې چې په اپریل میاشت کې په لندن کې د اکوادور له سفارت څخه ووت، دا مهال په برتانیا کې په توقیف کې دی. د څو کاله د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په کابینه کې احتمالي تغییرات او د بدلونونو پر سر د ارګ او اجرایه ریاست اختلافات په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. هند وایي چې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي، ځینې په دې باور دي چې دا د افغانستان په اړه د هند په پالیسي کې د بدلون نقشه ده. د میدان وردګ خلک له روغتیايي اسانتیاو شکایت کوي، والی هم دا ستونزه مني.
خلکو نفوس ډیر دی او په اول مرحله کې 220 شبخانه ته ضرورت لري. مرکز کې بیا هر ولسوالۍ کې د خلک 50-40 شبخانه باید ولري.
د افغانستان برښنا شرکت د برښنا د غلا د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړې.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه د افغان کرکټ بورډ له تخنیکی سلاکار تاج ملک سره شخیدلی یو.
نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمرینی لوبه په برسل کې ترسره کوي. نو د دې لوبې لپاره زمونږ تمرینات ډېر خط په خطوګه ترسره شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپري شي. په داسې حال کې چې اجرایه ریاست د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره له نوملیکنې وروسته د دولتي مامورینو له ګوښه کېدو او ګمارل کېدو سره مخالفت کوي، په دې وروستیو کې یوه معتبره دولتي منبع د یوه وزیر او یو سرپرست وزیر د ګوښه کېدو خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته لنوملیکن وروسته د دولتي مامورینو د ګمارل کېدو او ګوخه کېدو په اړه د اجرایه ریاست لمخالفت سره سره دوه حکومتي چارواکي له دندو لری شوې دي. یوه معتبر دولتي منبع چې نه غوښتل نوم یاد شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمی او د اوبو برېښنا د سرپرست وزیر محمد ګل خولمی پر ځای ډاکټر شاران ګمارل شوی دی. اجرایه ریاست په دې اړه تبصره نه کوي، خو تاکید کوي له هغې وروسته چې عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید او نوم یې ثبت کړ، ژمنه یې وکړه چې د ځان د بریالیتوب په خاطر به له دولتي امکاناتو ګټه وانخلي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د جمهور رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو ورته هیله لري.
شاید بودن رئیس جمهور، رئیس اجرایه به خاطر ارائه خدمات تا برگزار انتخابات یک ضرورت باشه.
دو بابل خواهی تر راتلون که انتخابات و پوره ده جمهور رئیس و اجرایه رئیس پر ځای پاتې کېدل یو ضرورت وی، خو په دې معنا نه ده چې پر راتلون که انتخابات و که ده بریالیتوب په خاطر لدولتی امکانات و کار واخستل شي چې دا د قانون خلاف دی.
خلاف قانون است.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي انتخاباتي ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندید په توګه د جمهور رئیس د نوم ثبتولو وروسته باید د هغه صلاحیتونه پرته له ځنډه محدود شي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د جمهوری ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نه شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. د میرمن سوشما سواراج دا نظر د افغانستان په وړاندې د هند په پالیسۍ کې بدلون تعبیر شوی دی، خو ځینې افغان کارپوهان فکر کوي چې د هند له لورې دا ډول څرګندونې د دغه هیواد په دریس کې د بدلون ښکارندوی نه کوي. عصمت څاروان راپور لري.
د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سواراج د افغانستان په اړه د خپل هیواد د وروستیو کلونو د اعلان کړي دریس خلاف وویل چې هیواد یې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. میرمن سواراج دا خبره د چهارشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکاري ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړه او ویل هند د سولې هر هغې پروسې ته ژمن دی چې د افغانستان له یووالي، سولې، خوندیتوب، ثبات او له اقتصادي پلوه سوکالۍ او په عین حال کې د ښځو او بشر حقونو له تضمین سره مرسته کولی شي. دا د هند له هغه دریځ څخه د شاتګ معنا لري چې ټینګار یې کاوه هند د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند په دریس کې دا بدلون کېدای شي له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له خبرو سره تړاو ولري. خلیلزاد په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه په نوې ډیلي کې هندي چارواکو ته معلومات ورکړل. د چین او روسیې استازو هم د طالبانو سره خبرې کړي او د دغو هیوادونو استازو د خپلو خبرو په اړه هند ته معلومات ورکړي دي. د هند په دریس کې بدلون کېدای شي له دې سره هم تړلی وي چې چین او روسیې هند ته ډاډ ورکړی دی. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد شاه سپر د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د میرمن سواراج څرګندونې د هند په دریس کې بدلون نه ګڼي. ښاغلی سپر باور لري چې سوله یوازې هغه وخت راتلی شي چې په دې پروسه کې د افغانستان د حکومت په ګډون افغانان برخه ولري.
په دغه خبر کې کوم نویوالی نه وینم. لومړی خو دا باید عرض کړم چې تر څو چې د افغانستان دولت او افغانان په جریان کې د سولې نه وي، مذاکرات شامل نه وي، سوله ممکن نه ده. دا خبره د دوی چې مستقیم ووایي چې د افغان دولت باید شامل وي او یا دا چې هره لار چون بله لار نشته، نو زه خپله دا دوې کلمې مترادفې بولم او داسې فکر نه کوم چې د هند په دریځ کې دې تغیر راغلی. نه یوازې دا چې د هند په دریځ کې تغیر نه محسوسوم، د امریکا متحده ایالاتونو هم سره دا اوسه پر دې باندې چار اچول دي، په دې څنګه کړی دي چې باید د طالبانو او د افغان لوري ترمنځ مذاکرات ترسره شي. چون سرنوشت افغانانو دی او سرنوشت افغانستان دی، نو یقینا باید افغانانو نمائندگی په مذاکراتو کې موجوده وي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو وایي چې له نورو افغانانو سره خبرو ته تیار دي. تیره میاشت ټاکل شوې وه چې د قطر په دوحه کې د افغانستان د حکومت، سیاسي شخصیتونو او طالبانو غونډه جوړه شي، خو ظاهرا دا غونډه د افغانستان له لوري د پلاوي د شمیر د زیاتوالي له کبله لغوه شوه.
وړاندې به واورې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تللی دی او دا به واورې چې دی په کومو موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. خو اوس په میدان وردګ ته مخه کړو. د میدان وردګ یو شمېر اوسېدونکي په دغه ولایت کې له روغتیایي اسانتیاو شکایت لري. دوی وایي د ولایت نفوس له یو تر یو نیم میلیون پورې دی او روغتیایي اسانتیاوې خورا کمې دي. د ولایت والي څه وایي؟ نجیب الله خیل راپور لري.
د میدان وردګو اوسیدونکو او د ولایتي شوراغړي په دغه ولایت کې د روغتیايي خدماتو له کمواله شکایت کوي. وايي په یاد ولایت کې وړاندې کیدونکو روغتیايي خدماتونه د نفوس په پرتله لږ دي. د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری آزادې رادیو ته وویل چې د یاد ولایت نفوس خوښه 1 میلیون او روغتیايي خدماتونه د څه باندې شپږ لکو خلکو لپاره دي. دای زیاتوی میدان وردګ د څو ولایتونو د لارې په مسیر کې پروت ولایت دی.
په وردګ ولایت کې 1,000,000 شاوخوا کې نفوس لري. حال دا چې دلته د 15 لکو لپاره خدمات ارزه کیږي، نو 15 لکه خلک دې څخه به برخې پاتې کیږي. بیا د دوی ډېرې مهمې شاراوې په دې باندې پرتې دي، چې یوه شارا نمبر یک ده، بله شارا نمبر دو ده، چې په دې باندې پرتې دي، په دې باندې ډېر اکسیډنټونه کیږي.
مدني فعال قیوم راستمن وایي چې د دې ولایت په مسیر باندې د اوړي او منی په موسمونو کې کوچیان هم ډیر تګوراته کوي، چې روغتیایي مرکزونو باندې د خلکو فشار زیاتیږي او درملي لګوي.
زموږ ولایت یو د کوچیانو د عبور او مرور یو ولایت دی. دلته په دې وخت کې د اوړي د پسرلي د منی په موسمو کې کوچیانو عبور او مرور کوي، نو په کلینیکو باندې فشار ډېر دوا کم وي.
د رحمت الله په نوم د یاد ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د میدان ښار ولایتي روغتون د چاپیریال درملنې او معالجې له اړخه ښه دی، خو پرسونل او درملي لږ دي.
محیط لري، ښه ډاکتران لري، انشاءالله هر څه سیستم سم دی، خو یوه غوښتنه ما دولت نه ده چې د سرطامې ته پراختیا ورکړه، نور یې پراخه کړه، سټاف یا پرسونل یې زیات کړه. ورته
د میدان وردګو د عامې روغتیا مرستیال خیال محمد شفیق هم وایي د دوی د معلوماتو له مخې د یاد ولایت نفوس نږدې 1,500,000 ته رسیږي، خو دوی ته د خواوشا 6,000,000 خلکو په تناسب روغتیایي بودیجه ورکول کیږي.
6,500,000 او 400,000 په دغو حدودو کې د نفوس په پرتله باندې بودیجه ورکول کیږي د روغتیایي خدماتو لپاره. نو موږ د دې نه نیو راځي او زموږ وړاندیز هم همدا دی چې په دې برخه کې باید توجه وشي او جدي اقدام وشي.
بل لوري ته د میدان وردګو والي مظفر الدین یمین هم وایي چې د ولایتي روغتون ظرفیت باید 200 بسترو ته لوړ شي او په ولسوالیو کې هم نفوسو ته په کتو لږ تر لږه 500 بسترې روغتونونو ته اړتیا موجوده ده.
د خلکو نفوس ډېر دی او په اول مرحله کې 200 بسترې شبخانه ضرورت لرو، مرکز که یا عرب الاسواله که از اخر 50-20 شبخانه باید ولرو چه و انشاءالله پا در رابطه کدشی و دل ورد باید تراشی نجدینه در مشکلات و گوری.
د عامې روغتیا ریاست چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په میدان وردګو کې 2 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، چې د یاد ولایت پر نفوس سربیره د دغه ولایت له لارې د تلونکو کوچیانو او د کابل کندهار لوی لارې په سر د ترافیکي پیښو ټپیانو ته هم خدمات وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په اسلام آباد کې دی. د مشال راډیو خبریال اسرار عالم محمد په سټوډیو کې را سره دی. محمد صاحب شرغلی خبرونه
ډیر مننه. آشه بس
محمد صاحب، له پاکستانی چارواکو سره شغل ظریف پر کوم موضوعات خبرې کوي؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاهد قریشی دفتر نن کم بیان جاری کړی، نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې مرکزی نقطه د امریکا او ایران ترمنځ کړکېش او باغی باندې به دوی دا خبر هم کړی دی چې پاکستان غواړي چې څومره هم مسلې دي په ځانګړې توګه د ایران او د امریکا ترمنځ دغه کړکېج هغه د خبرو د لارې حل شي، باید وسله یا پوزونه کارول شي.
یو بل موضوع هم چې په خو د پاکستان او ایران ترمنځ لانجمن ښکارېده او چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بیا تهران ته سفر وکړو، د پاکستان او ایران ترمنځ لانجاوه د سرحد پر سر، هغه موضوع ته اشاره نه ده شوې؟
په غیر معنی هم لا هم خبرې نه دي شوې. هغه وجه دا ده چې کله نه جواد ظریف پاکستان ته خپل سفر اعلان کړی چې پاکستان ته بزم لکه هغه څنګه پرون راغلی دي، نو د هغې نه وروسته سعودي عرب هم دا ویلی دي چې موږ به د جولای د لومبۍ نیټې نه پاکستان ته په قرض باندې تیر ورکول پیل کړو. نو چې کله سعودي عرب هلته کې دا قسمه خبرې شروع کړلې او سعودي عرب دا هم ویلي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر وکړه چې کومه غونډه کیږي د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا غونډه به کیږي، نو دغې ته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زی. نو دا تمه هم ده چې ځینې سرچینې دا هم و چې د پاکستان وزیر اعظم کېدای شي لاړ شي، او څنګه چې تاسو تمه ویلي د جولای نه سعودي ویلي د جولای د لومبۍ نیټې نه به موږ پاکستان د قرض باندې تیل ورکول هم پیل کړو. نو یو خو دغه خبرې دي، بلخوا ایران چې کومه دی هغه خپله کوشش کوي چې د پاکستان او دغه راز د نورو هیوادونو اعتماد حاصل کړي، ځکه چې د امریکا او د ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی. نو په داسې حالتو کې زما خیال نشي چې په دغه موضوع باندې به ایران خبره وکړي چې څنګه تر دې پورې چې د پاکستان وزیر اعظم په خپله باندې ویلو چې د پاکستان په ایران کې وسلوال بریدونه کوي، نو خدای باوجود ښکاري نه چې دغه موضوع وڅېړل شي.
محمد صاحب، د جواد ظریف او شاه محمود قریشي د خبرو په اجنډا کې د افغانستان مسله شامل ده؟
نه، دغه په خبرو کې نه ده شامل. خو په سنډه کې پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه په کوټه کې یو پروګرام ته ورغلی ول، ته کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې کومه د سولې پروسه روانه ده، موږ په هغه کې مثبت رول لوبول غواړو. خو ورسره ده هم ویلي دي چې کوم غیر متوقع حالات دي هغه ته به هم ځان چمتو ساتو.
مومن صاحب مننه. بیا هم یوه نړیواله مسله راخلو، سیمه ایز او نړیواله مسله. البته تر ډیره نړیواله ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړ همکاري وکړي. د مولر دغه تحقیقات د امریکا د 2016 کال د ولسمشر انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنه په اړه دي. په دې اړه نور تفصیل لپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جان، دا فرمان څه وخت خپور شوی او د هدف په اړه څه ویل شي؟
مننه شي ورسه. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه فرمان پرون خپور سو. دغه فرمان چې وایي استخباراتي ادارې د عدلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړه همکاري وکړي. دې اقدام ته د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د کمزوري کولو د روانو هڅو وروستۍ مورد ګڼل کېږي. د مولر نهایي راپور چې تېره میاشت خپور سو، د امریکا د استخباراتو نتیجه اخیستنه تاییدوي چې روسیې د 2016 میلادي کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې ده. د نهایي راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ او د جمهوریت غوښتونکو ځینو متحدانو غوښتنه کړې چې پر دغو تحقیقاتو او د هغو پر اصلي سرچینو دي نور تحقیقات وسي.
بله، په دغه راپور کې داسې څه وړاندې شوي چې په تحقیقاتو کې د جمهور رئیس ټرمپ د مداخلې هڅې ثابتې کړې؟
د رابرټ مولر په نهایي راپور کې د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو په اړه اسناد وړاندې شوي چې وایي په یو ډول د مولر د تحقیقاتو د تضعیف کولو لپاره کړي دي. خو راپور وایي داسې د پام وړ اسناد نشته چې ثابت کړي چې ټرمپ او ټیم یې د تحقیقاتو مخه نیولې وي. خو په عین حال کې ولسمشر په دې برخه کې برات هم نه دی ورکړی او په دې کار کې سپین هم نه دی ګڼلی. دا تحقیقات په لومړي سر کې د اف بی آی یا د فدرال تحقیقاتي ادارې لخوا پیل شوي دي، خو وروسته له هغه ځانګړي څارنوال رابرټ مولر ته ورکړل شو چې ولسمشر ټرمپ د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومي له دندې لرې کړ. او اوس مهال څو کمیټې نه یوازې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه، بلکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټکس او د هغه د سوداګریزو معاملو په اړه هم څېړنې کوي.
مننه له فریبا ظاهر څخه. په مننې وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورکړو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي چې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د زیرک میټرونو د نصبولو لړۍ د افغانستان په 50 زونونو کې پیل کړې ده. د برښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستیال صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا میټرونه دا وړتیا لري ترڅو د برښنا د ضایعات تشخیص کړي، د برښنا د غلا مخه ونیسي او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې مجبور شي چې په موقع سره د برښنا بل تحویل کړي. د دغو میټرونو د نصبولو لړۍ اوس په بلخ ولایت کې پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی له شاغلي احمدزی سره په مزار شریف کې مرکه کړې او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې ده چې دا څرنګه پروسه ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکی ضایعات او تجارتي ضایعات له منځه تفکیک کړي او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو څرنګه استاندارد ته راوړو چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ورق ارقام لرو متاسفانه تر داوسه پوره چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیاد تخنیکی او زیاد تجارتي لمن نه بلکو او دغه خلک چې فساد کوي، خلک چې برغ نه غلا کوي، د خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو په اسانه توګه د خلک د کنټرول لاندې راوړو او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلی کیږي او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په پنځو زونو کې پلی کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2013 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروې، او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو، او بعد له هغې نه موږ د ډونر پیدا کولو لپاره یا د سپانګول پیدا کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د $2 میلیونه دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولای شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوی وکړي چې دوی یا د برق صرفنه ورکوي او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي؟
طبعا دغه سیستم چې دی همداوس موږ ورباندې کار کوو، دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته ووایو، چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر، هر فیدر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی، تجارتي مشتریان دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو، او په زمن کې موږ کولای شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لا شو عملا قطع کو، یا هغوی موږ سره مثلا فعلا لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کو. د دغې شیانو د مخنیوی لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولای چې د برښنا له برق نه غلا وکړي، او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځواب دی وي.
صفی الله احمد صاحب، بیا هم مرکه لرو خو په یوې بلې موضوع. د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال جام لوبو نه مخکې د تمریناتي مسابقو په دوام نن له پاکستان سره مسابقه لري. دغه لوبه په انګلستان کې د کابل په وخت د ورځې په 2 بجو پیلېږي. سلطان محمد سرور د نننۍ لوبې او د نړیوال جام مسابقو ته د تیاری په هکله د افغانستان د کرکټ بورډ له تخنیکي مشاور تاج ملک عالم سره مرکه کړې.
تاج ملک صاحب محترم، که د نن ورځې د لوبې په هکله چې پاکستان سره لرو معلومات راکوي چې د مونږ د ټیم لوبغاړي څومره ورته آماده دي او دا لوبه څومره مهمه ده؟
نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمرینی لوبه په برسل کې ترسره کوي. نو د دغې لوبې لپاره زمونږ تمرینات ډېر ښه توګه ترسره شوي دي. زمونږ لوبډلې په جنوبي افریقا کې او بیا په آیرلند او سکاټلند کې لوبې کړي دي، او په ډېر ښه مورال سره موږ لوبډله به سبا ته میدان ته ښکته کېږي. انشاءالله امیدواري ډېره ده چې لوبغاړي ښه لوبه وکړي. او د لوبې اهمیت په دې کې ده چې مخکې چې د نړیوال جام رسمي لوبې شروع شي، دا یو ډېر ښه فرصت ده چې زموږ لوبډله یعنې هغوی ته تمرین وکړي او ځان آماده کړي.
ملک صاحب، د پاکستان د ټیم آمادګي څنګه ارزوي؟
پاکستان لوبډلې هم ښه تمرینونه کړي دي، ښه لوبې کړي دي، خو هغوی چې کوم انګلینډ سره سیریز وکړلو هغوی په 4 لوبې کې بیلودلې 5 لوبو کې. نو او د افغانستان سره جګړې لوبې هر وخت یعنی هغه فشار چې هغه د دوی په طرف وي، کنه دوی هر وخت افغانستان ټیم تاثیر لاندې، نو موږ امیدوار یو چې افغانستان دوی ته ماتې ورکړي. تمرینی لوبه د دوه لوبډلې به یعنې پوره بیټسمنان لوبه او پوره بازارانو ته ټولو ته به موقع ورکوي. نو ډېر ښه لوبه به ترسره شي او انشاءالله زموږ د لوبډلې یعنې د بریا امکانات شته دي پکې.
تاج ملک صاحب، دغه وروستی لوبې چې موږ آیرلند سره درلودې دا مو وکتلې، یو لوبه مو بایلو د یو ویوړه یو کې بریالي سو، او دغه لوبې د نوي کپتان ګلبدین نائب په مشرۍ تر سره شوې. د یوې کپتنسی څنګه ده تر اوسه پورې؟ او بل دا چې د موږ د ټیم لومړی لوبه په جام کې له استرالیا سره ده، د استرالیا ټیم څومره غښتلې دی؟
نو لکه څنګه چې ګلبدین نائب کپتان اعلان شوی دا تر اوسه پورې یعنی هغه دغه لوبې ترسره کړلې او څو اندازه تجربه یې ترلاسه کړه چې په نړیواله سطحه باندې د افغانستان لوبډل مشري وکړي. زمونږ په نظر باندې انشاءالله چې لوبډله اوس بالکل د ده په مشرۍ کې تیاره ده او یو متحده ده، نو ډېره ښه لوبې به ترسره شي. او د استرالیا په اړه کې به درته وایم چې استرالیا یعنی یو ډېر پیاوړې لوبډله ده، څلور ځلې نړیوال جام هغوی ګټلی ده او زموږ سره لومړنۍ لوبه ده. نو دا چې موږ سره د یعنی د دنیا یو بهترین بولینګ اټک شته ده او چې په هغه کې زموږ سپینران او پس بالران ډېر یعنی موږ امیدونه ونه لرو، نو که چېرته استرالیا خلاف باندې زموږ لوبډلې یعنی بالرانو ښه بالینګ وکړو یا زموږ بېټران په دې وتوانېدل دوه نیم سوه پورې یعنی هغوی نه منډې جوړې کړي، نو انشاءالله د دې امکان شته ده چې استرالیا ته موږ ماتې ورکړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار تاج ملک. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د کندهار امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومېنه کې په پرونی موټر بم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. د کندهار امنیت قمندان تادین خان وایي د دې حمله هدف معلوم نه دی، خو هلته د بلوڅانو شتون یوه بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. یوه حکومتي سرچینه وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له دندو ګوښه شوي دي. سرچینه چې نه غواړي نوم یې افشا شي وایي د شهزادګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د محمدګل خلمي پر ځای ډاکټر شران ټاکل شوي دي. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزمکلا ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه پوسته د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوې ده. د سوزمکلا ولسوال د پلخمان تپې د مهمې پوستې د سقوط خبر تایید کړی. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی چې نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره وګوري. ظریف پرون په اسلام آباد کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلیه وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په بیا کتنه کې بشپړه همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي.
او سم زماره زمو حق پروگرام پرې پروگرام کې د ولسمشر اشرف غنی د کاري مودې د پایتر رسیدو موضوع څرل شوې ده چې ستري محکمه د واک موده د بل منتخب ولسمشر تر ټاکل کېدو تمدید کړې ده.
زماره حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی کاري مودې پای ته رسیدو او په اړه حقوقي ارزونه ته ځانګړي کړی. خو له هر څه وړاندې یو انتخاباتي راپور د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا پر راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. د ولسمشر امرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د دغو انتخاباتو د حوزوي کېدو د طرح دنده د ولسمشر دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړي مرستیال ته سپارل شوې ده. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغانستان جمهور رئیست وایي چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د حوزې پر طرح کار پیل شوی او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته به وړاندې شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې چارواکو ته د طرح د چمتو کولو سپارښتنه شوی.
در جلسه دیروز شورای امنیت
هغه وایي د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې د غزنی د انتخاباتو په اړه بحث وسو. جلسې پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال دی په دې اړه راتلونکي غونډې ته یوه طرحه وړاندې کړي. سیمه ییزو ارګانونو او د احصایي مرکزي ادارې ته سپارښتنه شوې چې د طرحې په جوړېدا کې مرسته وکړي. په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې تیر انتخابات له دې عمله ونسول چې د غزنی ولایت د یو شمېر ناامن ولسوالیو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حوزوي انتخاباتو غوښتنه کوله، خو د دغه ولایت د امن ولسوالیو اوسیدونکو ورسره مخالفت وښود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه کېږي یو ځای ترسره سي. د ولسی جرګې په اولسمه دوره کې د غزنی استازیتوب پخوانی یولس وکیلان کوي چې له امنو سیمو راغلي دي. دغه استازیتوب به تر انتخاباتو پورې دوام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي خبروي چې د غزنی په انتخاباتو کې د هرې ولسوالۍ استازي بریالي سي، خو د حوزوي سیستم سره د ځینو ممکنه مخالفتونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل لومړی باید د غزنی د خلکو ترمنځ دغه اختلافات ختم او بیا انتخابات ترسره سي.
ویره لرو چې بیا هم د غزنی قصه لکه تیز روانه چې په همدغه موضوع باندې له انتخابات نه فارغ سره کور خاصه سمې چې بیا هم دغه شی ورته اختلافونه په خلکو کې رامنځته شي. اول اختلافات باید ټولن سره حل فصل شي، بعد هغه بیا د موضوعات باندې چې تصمیم کیږي د خلکو عمومي استازیتوب کې تضمین شي هغه به ښه ده.
له غزنی پرته د افغانستان د درې دېرشو ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د ولایت په کچه په یوې حوزې سیستم سره ترسره سوي دي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې په اساس د جمهور رئیس دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې په دیرشو یا شپېتو ورځو کې ترسره سي. د افغانستان سترې محکمې د اپریل په دولسمه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو د ولسمشر محمد اشرف غني د کار موده تمدید کړه. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا او ځینې نور کاندیدان وایي دا چې د ملي وحدت حکومت موده بشپړه سوي، نو دغه حکومت د جوزاله لومړی نیټې وروسته دوی ته قانوني مشروعیت نه لري. دوی وایي چې مدني نافرمانی به پیل کړي او د قانون د حاکمیت لپاره به د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سوله ییز لاریونونه وکړي. دا چې لاریونونه به څه ډول وي، آیا رښتیا هم د ولسمشر محمد اشرف غني کاري موده پای ته رسېدلې، په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د جمهور ریاست کاندید محمد شهاب حکیمی او د حقوقي چارو کارپوه نصرت اقبال میلمانه دي. دا چې په بحث کې مرسره ګډونکو ډېره زیاته مننه. لومړۍ پوښتنه له حکیمی صاحب نه پیلو. حکیمی صاحب، د جوزا لومړۍ نیټه 13/16 د تاسو ته د جمهور رئیس د یو کاندید په توګه دغه ورځ ته په څه ورځ ګوري؟ آیا د جمهور رئیس دغه کار موده قانوني بڼه لري کنه؟ مهرباني
ډېره مننه د تاسو د دعوت نه. د جوزا حواله ورځ 13/16 د جوزا اول ورځ د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور ورځ ده چې شروع شوه، نو پایلې به ګورو چې څنګه کېږي. د مونږ په عقیده باندې د رئیس جمهور دغه کار کاملا غیر قانونی و او غیر قانونی ده. دوی اکثرا استدلال کوي چې ستره محکمه د ما د کار موده قضاولې ده. مونږ د سوایو چې قانون اول یوې خواته پرېږدو، اول دغه د تا او د تا د رژیم راتک په غیر قانونی بڼه افغانستان ته را داخل شو او د یو مصلحت په نتیجه کې تو ډاکټر عبدالله یو ځای راغلی قدرت ته، او باید په دو کلو کې تاسو لوی جرګه را بللې وه د قانون اساسي هغه ممنه که، او 15 کالم په غیر قانونی شکل د افغانستان په خلکو باندې د مصلحت په نتیجه کې حکمرانی وکړه. د تاسو د حکمرانی نتیجه دا وه چې په زرهاو خلک مړه سه، د مونږ ساکر شهیدان سه، د افغانستان خلک ماشومان په دې پسند کې د افغانستان د طالبانو د تحریک غړي څاغم د افغانستان بچی دي. دوی وزل سه او ټول وطن بیا وران سه، او تاسو اوس هم تاکید کوئ چې مونږ باید قدرت باندې پاتې سو. په دې حساب مونږ وایو چې دا یو غیر قانوني رژیم و او اوس هم ده، او د دې دوام به د لا زیات بحران سبب ګرځي.
استاد اقبال صاحب، کله حقیقي پلوه دغه ورځ دوه ارزوي؟ څه ډول یو ورځ ده؟ یعنی رئیس جمهور حق د قانون له پلوه حق لري چې دغه ورځ خپله تمدید کړي یا ستره محکمه ده تمدید کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته او حکیمی صاحب قدرمنو اوریدونکو ته. ښه، زه به داسې خبره وکړم چې فیصله یو بې طرفه خبره وي. د افغانستان اساسي قانون دریم فصل یو شپېتمه ماده چې دا جنجال په همدو جوړ ده. دا خو یو صراحت دا ده چې مثلا زه به ماده ولولم چې لږ وضاحت وي. یو شپېتمه ماده وایي جمهور رئیس د رای ورکوونکو د آزادو عمومي پټو مستقیمو رایو له لارې په سولو کې تر 50 زیات رایو په ترلاسه کولو انتخابیږي. د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5 کال د غبرګولی په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. ښه، د غبرګولی اجازه په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو په دې بل بند کې بیا یو وضاحت بل لري چې هغه جالبه ټکی همدغه ده. پکې وایي د جمهور رئیس د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات د 150 تر 200 ورځو پورې موده کې کیږي. اوس یو لوی قانوني تشدل ته پرته ده. که فرض کو د پیشبینی چې د اساسي قانون په 1920 کال کې جوړېده، د پیشبینی دا وړاندوینه شوې د افغانستان شرایط او حالات ته په کتو سره دا وړاندوینه شوې چې ټاکنې نه کیږي سرنوشت به څه وي. آیا هماغه برحال رئیس جمهور چې دوره یې پای ته رسیدلې هغه به تر ټاکنو خپل واک ته ادامه ورکوي اعمالوي به یې؟ که به یو سرپرست حکومت چې اوس یې بحث روان دی یا هماغه وخت کې پیشبیني شوی وای واک به هغه ته سپارل کیږي، یا بله پیشبیني هلته امکان و چې که چیرته دی خپل واک اعمالوي تر ټاکنو نو بیا دی کاندیدېدی نه شي؟ یو قید دا کېده که کاندیدېږي نو باید واک یو سرپرست حکومت یا چارسنبال حکومت ته ورکوي. دلته افغان صاحب د قانون یو تشه ده او دا تشه نه ګټه پورته کیږي. هم په واک برسای په واک باندې پروت حکومت خصوصا ولسمشر له دغه تشه څخه ګټه پورته کوي، یعنی وایي چې دا تشه ده اساسي قانون ماته دا حق راکړي.
استاد حقپال صاحب، دا چې د افغانستان سترې محکمې دغه پریکړه کړې ده، دوی 2009 او 2014 کال د کرزي دورې ته په پام سره دغه یو عرف ګرځولی ده. دوی د دې عرف په بنا باندې دا پریکړه کړې، دوی دغه استدلال هم دغه کې دا استدلال قانوني جنبه لري؟
ګورې افغان صاحب، ستره محکمه له شک پرته د قانون د تفسیر حق لري. دا حق ورته قانون ورکړی، اساسي قانون چې همدغه نظام په اصطلاح تنظیمونکی او مشروعیت بخونکی ده، هغه اساسي قانون ده چې موږ تاسو دلته پروت ده. بحث دلته دا ده چې څلور شپېتمه ماده کې وایي چې جمهور رئیس به دغه اساسي قانون اعمال به د افغانستان د خلکو د اولیا ګټو په نظر کې نیولو سره د دې مواد اعمالوي یا په اصطلاح تطبیقوي به. اوس زه وایم چې مخالفین د ولسمشر د جمهور رئیس مخالفین هم له دغه تشې څخه ګټه پورته کوي، یعنی معنا د ځان په نفع توجیه کوي، وایي چې تا موده نور پای ته رسېدلې، اوس وغواړو ونه غواړو ما دا خبره پخوا هم کړې ده اوس هم کوم. واکمن ټیم د قانون له تشې څخه په خپله نفع ګټه پورته کوي، او دا هم وایم چې ستره محکمه سره دی چې د یو آزاد او خپلواک ارګان خطاب ورته کیږي او دا قانون ورته ورکړی دا حق، خو وغواړي ونه غواړي هغه دلته د واکمن ټیم ګټه او مصلحت په نظر کې نیسي او هغه څه کوي چې د واکمن ټیم په ګټه باندې وي او تفسیر ورته قانون ورکړی ده.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه دوی بیا هم حاضر نه سول. حکیم صاحب محترم، دا چې ولسمشر د تاسې هغه د شورا غوښتنو ته غاړه کې نه ښودله، له دې نه وروسته به تاسې اقدامات څه وي؟
د افغانستان د نماندانو شورا پس ډیرو بحثونو له حقوقدانانو سره له سیاسیونو سره له احزابو سره دې نتیجې ته ورسېد چې دوه طرحې وړاندې کړي. اوله طرحه دا وه چې مونږ دې ته لیواله نه یو چې باید یو نفر د مونږ رئیس جمهور سي موقت یا سرپرست. مونږ وایو چې همدغه رئیس جمهور دی به سرپرست پاتې سي، د خپل کاندیداتوري نه به تیریږي، بیا انتخابات تر سره سي، لپاره دې چې په گذشته کې دا کومې تجربې چې دې سره خلک لري د افغانستان خلک په 2014 کار کې همدغه دوه ټیم انتخابات بحران ته هغه که او په نتیجه کې همدغه د وحدت ملي حکومت په اصطلاح سره رامنځته سه. او دوهمه طرحه دا وه چې مونږ باید د افغانستان ولس ټول حق لري، باید یو اجماع رامنځته سي، او په دې اجماع کې په ګډه سره په هر کې په هغه وخت اوس هر کې نه کېږي، په دې اوس غیر قانوني حکومت ده، یو چیرته به کینو او یو د حکومت لپاره یو سرپرست وټاکو. تر هغه پورې چې دغه سرپرست حکومت، البته سرپرست اشخاص د حکومت لپاره دوی وکولی سي چې دغه انتخابات په شفاف او عادلانه شکل څنګه د افغانستان د خلکو ته د منلو وړ هغه رامنځته کړه. وزه څه وایم که چیرې د ده دا کار ادامه پیدا کړي او دی کوشش وکړي چې انتخابات وکړي، اول خو انتخابات نشي کولی، موږ او تاسو پوهیږو څه حالات بل رقم دی.
بل موضوع ده، راځو دغلته د جوزا بحث ته. مهرباني،
اوس د موږ پلانونه موږ ویلې که دی ونه مني ډېر مفصل بحث هم وکړه، پلان هم جوړ کړی د راتلونکي یوې میاشتې دپاره، او دا هغه پلان نه ده چې د کوڅې او د سړک پلانونه دي، دا هغه پلانونه دي چې د افغانستان راتلونکي رئیس جمهوران په اصطلاح سره ناست دي، په دې باندې بحث کړی، اما جانبه مشرح پلان جوړ سوی په ترتیب سره یو په بل پسې دا تطبیقیږي، په داسې شکل تطبیقیږي چې دا به د قانون په چوکاټ باندې کې او هیڅ نو غیر قانونی کار به نی، او دسی کار به اونی که لکه دا حکومت غیر قانونی کار رو که دی باید پوسی سنن یا سبا یا څو ورځې پس لدغه عرد نه یې باسي، دی باید په دې باندې پوسی. خو دی فکر کوي چې زه ډیر ژوندی یم او ډیر وخت تېروم. مهرباني
وکړه حقپال صاحب، حکیمي صاحب چې د جمهور ریاست خپله کاندید د حکومت غیر قانونی بولی، په دا اصل کې د افغانستان سترې محکمې دا پریکړه کړې چې د حکومت قانونی بڼه لري، له حقوقي پلوه تاسو څه ډول ارزوئ د حکومت او چې کار روان له جوزانه وروسته، قانوني ده که غیر قانوني ده؟
ښه ګورئ، که موږ د قانوني او نقانونیتوب بحث کوو، ټول احترام چې زه حکیمي صاحب ته لرم، زموږ مشر ده، نومان ده، او ټول مشرانو ته موږ درناوی درو. د دغه حکومت لاغه اول نه کم قانونی مبنا نه لرله متاسفانه، ځکه دا اساسي قانون زما مخکې پروت ده. هغه چې د کوم حکومت د قانونیتوب او نه قانونیتوب دعوه کوي یا په استدلال تشریح او تعریف کوي، هغه خدا ده چې د ټاکنو له لارې به چې هغه آزاد او سري او عمومي د ټاکنې به 15 جمعیو به پوره کوي، بلاخره به هر څوک چې وړون کې سو هغه به د افغانستان قانوني ولسمشروي منتخب. ښه، ټول ولید نړۍ ولید منګم ولید، زه پرته لدی چې یعنی دا یو گزار وي په حکومت باندې، دا یو واقعیت د قانوني او عیني واقعیت ده. مبنای چې و یو مصلحت او سیاسي مصلحت چې هغه د جانکيري راغی او دا دواړه سره په اصطلاح خوله په خوله کړه، دا رامنځته شو. اوس تر نن پورې زه فکر کوم دغه بحث کول چې قانوني ده که نه ده،
البته ما مطلب له جوزانه وروسته
وس لازم، یعنی هدف می دا و چې دیو شی چې پایل او مبنا په قانون، په اساسي قانون چې دوی په اسلام ملي وثیقه بني او پاغه بني نه وي، بیا له 15 کاله پوره کړی ووسی، بیا لاغه جوزانه وروسته دوی راځي چې دا اوس قانوني ده که نه ده. لکه څنګه چې په دې 13-15 کلونو کې د قانون مسله لیات و تلویاتر په خولند شوی و، زیو ش افغان سره باید وایم سره چې دا قانون زما مسلک ده، خپل مسلک سره نه باید چړای پس پک سترګو وګوري. یو بشری اصل چې موږ په نړۍ کې لرو چې تل قانون د سیاست او د سیاستوالو تابع وي، یعنی سیاست مخکې وي او قانون په اصطلاح ځان پسې روان کړي چې ده ته مشروعیت وروبه کې د خپلو ګټو او اهدافو ته د مشروعیت په توګه. دا نه یوازې په افغانستان کې ده، دا تاسو کولی سئ په اروپا کې وینئ، دا تاسو کولی سئ د روسیې په انتخاباتو کې وری، د چین
پاکستان یعنی
پاکستان خو لازه دسن چې دا خو ډېر پسپاتې ده. هغه هیوادونه چې د قانونمندۍ او د قانون حاکمیت یعنی سمبولونه دي، الګو دي، سمپلونه دي چې نور خلک فالوور او تعقیب کوون کی حال ته داستون زده. مزمن غواستان کی تا خو یو طبيخ اصل باندې بدل شوی
من دا چې قانوني ده، یعنی د 15 کال تیر کړل ولس منلې ده، کاش کې د ار کوم چارواکي راغلي چې خپل سوال ته جواب ویل، په هر صورت باندې خبو دا خبر لګ سپینسب یو به هم په هر صورت باندې 15 کال تیر شول خلکو منل. موږ له تاسو محترم ته مخ کې دونه وکړو، موږ پلان نه لرو دی وی میاست لپاره، د لپاره چې پر رئیس جمهور باندې فشار راوړ کله کې تشریح کې څه ډول پلان نه دی تاسو لپاره، دا تاسو پلان نو خو به عام لست ستونزې نه زیږوي.
خو اول یو مکس یا یو وړکۍ باز د تاسو اداره په ارتباط حکومت قانوني دی یا نه؟ نه ده قانوني، د افغانستان خلک دا منه لیده تم زه خود سوایم. دا یو حکومت و مصلحتی د جانکیری په واسطه د افغانستان خلکو په خاطر د دوی د ستراتیژیک پلان په اساس باندې دوی جای په جای کې چې دوی دغه مرحله ته ورسیږي، په دغه مرحله کې اوس د دوی وخت پوره ده. اوس موږ تاسو وینو چې یوې خواته د طالبان مذاکرات جریان لري، له بلې خوا امریکایان دوی سره غږېږي، تاسو وینئ چې اروپایان فعال شوي دي، جرمني هیواد دا نور هیوادونه طالبان سره غږېږي، د ما په ذهن باندې څه ورځ په ورځ دوی خدا قانوني شکل ته کېدی سي ادامه ورکړي او یا کېدی سي د یو سرپرست یا موقت ادارې په راتلو سره دوی له صحنې نه ووځي. خو آخره نتیجه یې هغه ده چې د افغانستان خلک ټول خپل مابین کې سره به انشاءالله کښېني او دغه مشکلات به له منځه لاړ سي. هغه حکومت څه خلکو ته د منلو وړي اغه حکومت را نه سکی
پلانو ته استاد محترم راسی څه پلانونه لري چې په رژیمونو
کې پلانو په د ما مخ کې ویلې چې د راتلونکي وی میاشتې ته پاره موږ خپل پلان جوړ کړی ډېر زیات دقیق چې هغه کې هر شی شامل ده، هغه کې لاریونونه البته قانوني، هغه کې کانفرنسونه، هغه کې مطبوعاتو سره مرکې، هغه کې نړیوالو سره تماسونه، علاوه پر دې باندې هغه کې هغه قانوني مدني نافرمانیانې چې باید هم خلق او هم د دولت مسؤول مامورین سرته ورسی دا په پلان کې سته. او پرونم تاسو ولید چې دوه ولایتونه اعلان وکړ چې پس له دې نه دوی د موږ قانوني هغه نه دي او دا لړۍ په ټول افغانستان کې کېدای سي تاسو به د جنوب نه واورئ، د شرق نه به واورئ، په ترتیب سره د هغه کېږي.
سوله ایزې مظاهرې د هر افغان وګړي قانوني حق ده، خو د افغانستان شرایطو ته که اوس وګورو، یو ورځ مظاهره اوس یو لاره بندېږي، خلکو ته بېلابېلې ستونزې پېښېږي، ایا تاسو له نظره دا لاریونونه به ستونزې رامنځته نه کړي او لاریونونه به څه ډول ترسره سي د دې لپاره چې هم دوی هغه خواستونه برآورده سي او سره څنګ کې ولس ته زیان ونه رسي؟
ښه، اصل زموږ ټولو لپاره باید د افغانستان د ولس خیر ښېګڼه وي چې د افغانستان ولس په امن سوکالۍ کې ژوند وکړي. د متاسفانه نه ده کړی افغان صاحب، موږ دوه فکټوره اساسي په دې مسله کې د جوزا په لومړۍ مسله کې له یاده ویستلی. یو، بهرنیان. آیا دا مسله رښتیا محض او خالی د ولسمشر د سیاسي مخالفینو مسله ده؟ قطعا داسې نه ده. زه دا په ډاډ سره درته وایم چې که د امریکایانو علاقه مندی وای لومړی خو ټاکنې پر وخت سره کېدلې، یا په حمل یا په ثور کې، چې قطعا نه د امریکایانو علاقه مندی وه، نه ورته فیصله دې ته زمینه سازي وکړه، او همدغه و چې دا یې فیصله په تاخیر وغورځولې. یا او دوه، لا معلومه نه ده چې بیا به وسي که به ونسي. یو موضوع دا فکټور موږ هېر کړی ده. دوم خبره درته وکړم که د امریکایانو علاقه مندی وه او اراده یې وای چې ویلی وای ولسمشر ته چې په لومړی د جوزا به نه به و، د خپل ولس په خرو سترګو کې خاورې واچوو. د امریکایانو اراده، ستراتیژیکې ګټې او مصلحتونه دا مهم دي په افغانستان کې او دا ټاکونکي دي. تاسو به هغه ورځې د خلیلزاد ټویټ اورېدلی وي چې موږ لپاره پرایورټي اولویت مذاکرات د سولې دي، نه ټاکنې. خو بیا یو چې بلم پکې اضافه کړ، دا خو ډیپلوماتیکه ژبه ده، موږ خو په دې پوهیږو چې دغه مذاکرات د سولې د په دې معنی نه ده چې دا ټاکنو لړۍ د مخ ته لاړه نسي یا دا د هغې په وړاندې خنډ شي. اوس راځم لاریونونه په دغه وخت کې، ګرچه زموږ دغه د حکومت مخالفین شاید یې علاقه مندي ولري، اول خو زموږ ولس په څه حالت کې ده؟ زه دا په دې معنی نه وایم چې ولسمشر د حکومت کې وي که نه وي، قطعا د دې مسلې ته زه علاقه مندي نه لرم. نه، دا د افغانستان په خیر نه ده چې اوس دا ووایو چې دا ولسمشر دې لاړ سي، دا نور دې راسي. آیا دا به په خیر وي؟ دا به امن راولي؟ دا زموږ کورو ته یو ګوله ډوډۍ راوړي؟ او که نه، که دی وي به دا کار وکړي. که دی ویم، هر ورځ هغه د حکیمي صاحب ویلي چې موین د وزیر داخله وایي چې موږ 1500 مخالفین وزنو. څوک دي مخالفین؟ زه یم، د افغانستان ولس ده. لوګر کې څوک وژل کیږي؟ ته د لوګر یې. بغلان کې څوک وژل کیږي؟ په میدان وردګو کې څوک؟ دا مخالفین څوک دي؟ خو افغانان دي. یعنی ولې په دې واقعیتونو سترګې پټې کړو؟ ته چې مخالفین وزنې، خو افغانان وزنې، خپل ولس وزنې. او برعکس، که مخالفین هم راضي دي، خو څوک وزنې؟ خو دا خپل ولس وزنې. موږ څنګه په دې افتخار وکړو؟ یعنی هم طالبان او هم حکومتیان راسي په ویاړ سره ووایي چې موږ فلانکی وژنو. ښه، که خبر لاریونو ته لاړ سي، دغه پرون زه دا خبره کوم، د نیم ساعت یا یو ساعت لپاره چې لاره بند او څومره ستونزې وزېږېدلې، په دا ډول به سلګونې، په زرګونو، په لکونو حوادث راځي، تجارتونه به ضربه ویني، د افغانستان ولس به چې دومره بدبخته ده، څو چنده به نور بدبخته کیږي. زما نظر دا ده، نه، اول خو به شاید لاریونو ونیسي، زه چې دا واقعیتونه در کوم. ولې؟ په ټول احترام چې حکیمي صاحب سره لرم، او دا بحث د حکیمي صاحب لپاره نه کوم، دغه محترمین چې په مخالف صف کې ولاړ دي، آیا تجربه شوي خلک نه دي؟ نوم یې واخلم؟
ګوره، خلک هم ستا
یو اجازه راکوي، تاسو اجازه راکوي دا چې زه هغه سرکرده ته چې پرون د ملي امنیت شورا مشاور وي
چاته د بحث کې نه غواړي چې نوم اخلي یعنی شاره ورته ټول
تجربه شي
باید ومنو چې پاک خلک
دلته اې خاطر د سینې د قحط رجال نه خلک ته صالح خلک سره خدای زین چې تجربه شوی دی او اوس بیا د خپل شخصي قدرت او ګټه د ولس د سینې شاته یا په بل عبارت ولس پرکې او وای چې موږ دا شی د ولس په خاطر کوو په تیرو سو په تیرو اتلسو کلونو کې په پنځه کلونو کې د حکومت ولس ته څه کړی او یا برعکس دغه مخالفین چې اوس په مخالف صف کې ولاړ دي زه دا وایم په زغر دی وایم چې دا ټوله کیسه د دوی شخصي قدرت او ګټو د تضمین مسله ده نه د افغانستان د ولس ګټو مسله د افغانستان د ولس ګټو مسله چی ده چې تل تامن راس نور وینې توې نس
استاد محترم لیوی خو د سولې خبرې روانې دي لبل خو انتخابات دغه چمتووالی ورته نیول کیږي تاسو خپل کاندید په اړه کې د زیات معلومات ولري څه فکر کوئ تاسو معلومات څه دی اي انتخابات به تر سره سي حکومت اراده لري کمیسون چمتووالی لري
زیات فکر کوم لکه څه استاد ویلي دغه د افغانستان کې هر مهمه پیښه کیږي دا په اساس د یعنی چې د بهرنیانو اراده او به اصطلاح سر اجازه نی هغه نه کیږي د ما فکر داسې ده چې دا انتخابات باید آینده کال ته وزرنډېږي په دې سې له یوې خوا نه مذاکرات جریان لري له بلې خوا نه که چیرې دا انتخابات مثلا فکر وکړي چې سه کالې وسي دلته یو حکومت رامنځته شه هغه به کېدی شي خو که دا حکومت خو
ته د یو کاندید په توګه باندې یعنی له انتخاباتو نه سوله مهمه ده
سوله ډېر زیات ماته مهمه ده زه حتی فکر کوم که چیرې زه بیخي په دې انتخاباتو کې ات مطرح نسم ماته سوله ډېره مهمه ده د ما اولین شعار هم همدغه ده څه اول باید سوله راسي بیا نو قانون صفا سي او حاکم سي پس دغه د افغانستان د خلکو د رفاه دپاره کار وکړي دا چې څوک رئیس جمهوري یا څوک نه هغه مهمه نه ده زه مهم نه یم مهم د افغانستان خلک دي چې دلته باید سوله راسي زه فکر کوم ښه اوس طالبانو ته خلک هر څه وایي ما له اول نه تر اخره پورې ویدیدی چې طالبان مجاهدین کمونستان هر څوک په عقیده کې دا ټول د افغانستان بچی دي که چیرې دوی فکر هر څوک وایي چې موږ دوی وزن او دا افتخار ده ډېر غلط کار کوي یوه خبره افغانان خپل مابین کې سره خطونه نه سي ایستلی اوس دوی وایي چې موږ د موږ سور خط دا ده او هغه ده او فلان نه طالبان سور خط ایستی سي او نه دا خلک ات څوک حق نه لري چې د افغانانو په مابین کې خط وباسي کوی سي چې تفاهم وکړي ټول افغانان البته دې حکومت په چوکاټ کې نه
د هواد سیاسي وضعیت مخکې چې استاد یادونه کړ دا غندښنې او ځینې بهرنیان چې په افغانستان کې د موږ د انتخاباتو شریکان دي د انتخاباتو د مدیریت په اړه شکونه موجود دي یعنی تاسو له نظره انتخابات به تر سره سي کنه
ښه ګوري انتخاباتو تر سره کېدو لپاره خو کېدلې باید په خواشه وي په خپل وخت سره چې دغه بدبختي او د سیاسي ناورین نه رامنځته شوی ګوري افغان صاحب موږ چې کله خبرې کوو باید د افغانستان داخلي او بیرونی فاکتور مراعات کوو دواړه اول خو د انتخاباتو لپاره هیڅ امادګي نشته نه تخنیکی امادګي شته نه مالی امادګي شته نه اداري امادګي شته زه کمیسیون کې ملګری دي وقتاً فوقتاً زنګ ورته هم پښتنه کوم او کمی سیف شتر لمانه ډیر معلومات پکې ولري دوم خبره ده چې د امریکایانو لپاره او د ناتو د متحدینو لپاره هغه د دوی سیاسي مصلحت ایجاب کوي لومړیتوب هغه د سولې روان مذاکرات دي نه د افغانستان ټاکنې او نه دا کیسې او په دې باندې هم حکومت پویږي او هم د سیاسي مخالفین پویږي دغه د دوی کومه اجتماع چې د کډینه بهر دي په دې پویږي یعنی په افغانستان کې وضعیت هغه خواته زی چې د امریکایانو او د ناتو په اصطلاح اجنډا مغه خواته زی نه دا چې د افغانستان خلک کومه خواته زی زه چې وضعیت ته ګورم اول خدای تاکنې نکیږي درې ولسمشریزه تاکنې نکیږي یعنی زکه فیصدی په سیاست کې بعد د چړې ورکنې دقیق نه خو 90% وای چې دا تاکنې نکیږي ولی نه د امریکایانو اراده د تاکنې ده حکومت هم دی وضعیت په کتو سره زکه خو خپل وخت تمدید ک چې تاکنې خو به لاغنه کې ز په واقع پات کېکم بل خبره چې دلته مهمه ده په امریکا کې د 2020 ولسمشریز ټاکنې دي آلته دوی چې کم څه د سولې په نامه روان کړي آلته باید د ټرمپ ټیم هم رائے واخلي عوامه ذهنیت آلته خپل کی دې په خاطر خپل کی وای چې دا تلسکلنه جګړه یا نونسکلنه جګړه دا ټرمپ او د ټیم چې پایته ورسوله نو د امغه په خاطر د چې اولویت د قطر کې یا پر بل ځای کې د سولې روان مذاکرات دي او خدام باید وای چې خلزادم دا اقرار کړي افغانان مونږ سیاستوالم باید دا درکې دوی وای چې دا په معنا د ختم د جنگ نه ده او د سولې په اسره د مطلق راتګ نه ده. نو هغه په خاطر یو خبره خلاصه کوم چې د ټاکنو احتمال ډیر زیات لري، د ټاکنو نه کیږي ځکه نه کیږي چې بهرنیان اراده نه لري، حکومت هم هغه ته په کتو سره هیڅ ډول چمتووالی نه درته نیولی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تل موږ سره په خبرو کې ولیدي چې دوی بشپړ چمتووالی لري، حکومت اراده لري چې په خپلواک یعنی د میزان په شپږمه نیټه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو محترم کاندید شهاب حکیمی همدارنګه د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپوه نصرت اقبال دا چې په بحث کې مرسته ګډون وکړو ډېر زیاته مننه درنو اورېدونکو تربیه هي چاره.
زما رایا زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.